آمریکا غ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
امریکا. السلام علیکم، سهار مون یک مرغه. زه شافیا سرداریم. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن نهه نیمې بجې کېږي. اوس په مکړې د خبرونو لنډیسته.
د جرمني د کورنیو چارو وزیر وایي چې نوي افغان مهاجرین به بیرته افغانستان ته واستوي. ایران وایي په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره د پاکستان د کوششونو ملاتړ کوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د جمعې د ورځې کنفرانس په سوریې کې د سولې د راوستلو لپاره تر ټولو ښه فرصت دی.
نن پنجشنبه ده، د 1404 نوي کال د عقرب د میاشتې اوومه ده چې د 2015 کال د اکتوبر د میاشتې نهه ویشتمه کېږي. درنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې مهم مطالب اوریدلی سي.
د جرمنی د کورنیو چارو وزیر پرون وویل چې د افغانستان د نسبتاً امنو سیمو څخه جرمنی ته د مهاجرینو ورتګ ورته د منلو وړ نه دی. نور تفصیل به د شافی سردار نه واورو.
توماس دی میزر وویل چې د نوو افغان مهاجرینو زیات شمیر به بیرته افغانستان ته ستانه کړي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر وویل هغه افغانان چې جرمنی ته راغلي دي باید د دې تمه ونه لري چې دلته به میشت سي او د افغانانو قضیه به په ځانګړې توګه ارزیابي سي. هغه زیاته کړه چې افغانان دې په خپل هیواد کې پاتې سي او خپل ملک دې جوړ کړي. په دې وروستیو میاشتو کې جرمنی ته د عراق، سوریې او افغانستان څخه په سلګونو زره مهاجر ورغلي دي. نو مهاجرینو اروپا د یو لوی بحران سره مخامخ کړې ده. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې د روان عیسوي کال په لومړیو اتو میاشتو کې اروپا ته تللي دي شمېر یې 122,000 ته رسېږي.
دا و شافی سردار چې افغانستان ته د نوو افغان مهاجرینو د بیرته ستنولو په اړه د جرمني د کورنیو چارو د وزیر د څرګندونو په اړه ریپورټ راکړ. د ایران د ملي امنیت د اعلی شورا یو چارواکي علي شامخانی پاکستان ته تللی دی چې د پاکستاني چارواکو سره د دوه اړخیزو او سیمه ییزو مسایلو په اړه خبرې وکړي. د بهرنیو چارو لپاره د پاکستان د سراعظم د مشاور سرتاج عزیز سره پرون په خبري کنفرانس کې دغه ایراني چارواکي په افغانستان کې د سولې د راوستلو په برخه کې د پاکستان د هلو ځلو ملاتړ وکړ. ښاغلی شامخانی وویل موږ د پاکستان د هغو کوښښونو ملاتړ کوو چې په افغانستان کې د سولې د خبرو لپاره یې کوي او موږ غواړو چې په افغانستان کې سوله او ثبات راسي. دا ځکه چې د افغانستان ثبات د ټولې سیمې سوله او ثبات تضمینوي. ښاغلی سرتاج عزیز وویل چې دا نو اوس د افغانستان په حکومت پورې تړلې ده چې تصمیم ونیسي چې غواړي چې مذاکرات بیرته پیل کړي او که نه. هغه زیاته کړه چې که د افغانستان حکومت وغواړي نو دوی به د طالبان سره د خبرو زمینه برابره کړي. په تخار کې د درقد ولسوالۍ طالبانو نیولې ده او په کندوز کې بیا حکومت د شرچي ولسوالۍ د طالبانو نه بیرته نیولې ده. د تخار ولایت د امنیت قمندان ویاند عبدالخلیل اسیر وویل چې طالبانو پرون سهار وختي د درقد د ولسوالۍ تعمیر ونیوی. بل پلو ته د دفاع وزارت وایي چې د کندوز د ولایت د شرچي ولسوالۍ د سه شنبه په ورځ نیولې ده. د افغانستان حکومت وایي چې هڅه کوي چې د دوشنبې د ورځې زلزله ځپلو ته مرستې ورسوي. د همدې هڅو یوه برخه له لیرې پرتو سیمو څخه کابل ته د سختو ټپیانو انتقالول دی چې چارې د افغان امنیتي ځواکونو او هوایي پوځ لخوا پر مخ بیول کیږي. د وروستیو رپورټونو په اساس د دوشنبې ورځې د زلزلې له امله په افغانستان کې 121 کسان وژل شوي او شاوخوا 1550 نور ټپیان شوي دي. په دغه زلزلې کې 1610 کورونه نړېدلي دي او شاوخوا 1000 ژوي له منځه تللي دي. د امریکا متحده ایالات وایي چې قصد نه لري چې په سوریې کې د افغانستان او عراق په شان لوی ځمکني عملیات وکړي. نور تفصیل به د خلیل خان نه واورو. د تخنیکی مشکلاتو له کبله معذرت غواړو. سپین مانی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرونی خبری تایید کړی دی چې ویلی وو د داعش په خلاف د امریکا په ستراتیژي کې تغییر به داسې وي چې امریکا به د داعش خلاف هوایي بریدونه ډیر کړي او احتمالا ځمکني بریدونه به هم وکړي. اوس به د خلیل خان دغه رپورت واورو.
سپینې ماڼۍ د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر پرونی خبره تایید کړه چې ویلی وو د داعش پر خلاف د امریکا په ستراتیژي کې تغییر به داسې وي چې امریکا به د داعش خلاف هوایي بریدونه ډیر کړي او احتمالا ځمکني بریدونه به هم وکړي. د سپینې ماڼۍ یو ویاند اریک شولتنز د چهارشنبې په ورځ د ښاغلي کارټر خبرې تایید کړې او دا یې واضح کړه چې امریکا په سوری کې کله چې ضرورت او فرصت وي د خپل ملګرو سره د محدود عملیاتو د کولو توان او صلاحیت ځان سره ساتي. په عراق کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو ویاند ډګروال سټیف وارن وویل چې د دې معنی دا نه ده چې په لویو ښارونو به لوی بریدونه وسي، بلکې امریکا به واړه بریدونه کوي. د امریکا دفاع وزیر کانګرس ته د سه شنبې په ورځ وویل چې امریکا په سوریه کې د تیرې اونۍ د بریدونو پر شان بریدونه وکړي. د تیرې اونۍ په برید کې چې د سوریه په شمال کې وسو، امریکا کوردي وسوالو ته مشوره ورکوله چې د برید په نتیجه کې اویا یرغمل سوي کسان خوشي کړل.
دا خلیل خان چې د امریکا د حکومت د خبرې په اړه رپورټ راکړ چې وایي د داعش په خلاف بریدونه ډیر کړي خو لوی بریدونه به ونه کړي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر وایي چې د سوریې د راتلونکي په اړه په ویانا کې د دې اونۍ غونډه د کلونو راهیسې د سوریې جګړې ته د حل لارې د پیدا کولو تر ټولو ښه فرصت دی. خو د امریکا د کانګرس ځینې غړو په دې اونۍ کې د سوریې د راتلونکي د کیدونکې غونډې د نتایجو په اړه شک ښودلی دی. تمه کیږي چې په دغه غونډې کې به د ایران په شمول یو شمېر نور هیوادونه هم برخه واخلي. امریکا د نایجیر د پوځ یو شمېر واحدونو ته د روزنې پروګرام پیل کړی دی. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې دوی د باکو حرام د ډلې په خلاف د یو شمېر افریقایي هیوادونو سره د پوځي ملاتړ نوې سلسله پیل کړې ده. د امریکا د کانګرس اساس جرګې د دواړو ګوندونو د تایید وړ بودیجه او د حکومت لخوا د پور د اخیستلو د حد د ټاکلو مسوده تصویب کړې ده او د امریکا د فدرالي ادارو د تړل کېدو مخه نیولې ده. او دا وروستی خبر د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د زمبابوې د کرکټ لوبډلې ته د شلاورونو په لوبه کې ماته ورکړه. افغانستان د کرکټ د دویمې درجې لومړنی هیواد سو چې د کرکټ د لومړۍ درجې له یو هیواد څخه د 50 اورونو او شلاورونو د سیالیو لړۍ ګټي. دا د شلو اورونو په سیالیو کې د افغانستان دا ډول لومړنی بری دی. افغانستان له زمبابوې څخه د 50 اورونو د 50 لوبو لړۍ هم ګټلې وه چې نوی تاریخ وبلل سو. دا خبرونه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. دا وخت په واشنگتن کې د ماخستن 9 بجې او 10 دقیقې دي. درنو اوریدونکو تاسو په مکرې زمر د خبرونه رپورټه د لوګر په دوو ولسوالیو کې د نجونو 22 ښوونځي لتیرو څو میاشتې راهیسې تړلې دي. د معارف مسؤلین وایي طالبان تر څلورم ټولګي پورت نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکوي. نور تفصیل د ابراهیم رحیمی په دې رپورت کې واوري.
ولایتي چارواکي وایي چې چهارشنبه سهار وختي شاوخوا 3 بجې د لوګر په مرکز کې یو شمېر ناپیژاندو وسلوالو د نجونو یو ښوونځي ته اور اچولی او تر ډیره بریده سوځېدلی دی. د لوګر دی ولی وین سلیم صالح امریکا غکتول چې په دغه پیخ کې د حاجی ګلون په نوم د دغه منځني خونځي د زینو درسي او اداري خونو ترڅنګ د خونځي اسناد هم د اور د لمبو خوراک شوي.
13:30 د لوګر مرکز پول عالم د حاجی ګلون په کلی کې نه بجان کس چانو د خونځي ته اور تکړه وي. په دغه پیخ کې یو شمېر خونی چتونه دروازې او کله میزونه چې هغه سدیدلې په لوګر کې وسته کې وسلواله د جرم مکتبونو سره مخالفت څرګند کړ. لوګر ولایت مقام پر هڅه کې چې د قومي مخاورو سپینګیرو ټریټمنټ کړي تو باندې دا کوم څه دا د حل کې.
د لوګر د پوهنې رئیس محمد اکبر ستانکزی وایي چې د حاجی ګلون ښوونځی په کال 1402 هجری لمریز کې جوړ شوی او اوس مهال تر 1500 زیات نجونو پکې زده کړې کولې. که څه هم تر اوسه د پیخې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی، خو حکومت یې ځکه د وسلوالو طالبانو کار بولي چې په وینا یې د ولایت په نورو سیمو کې هم د نجونو د زده کړو بهیر له خنډ سره مخ کړی. د لوګر ولایت د پوهنې ریاست وایي چې دا مهال په برکی برک او څرخ ولسوالۍ کې له تیرو 2 میاشتو راهیسې تر 40 زیات ښوونځي طالب وسلوالو د نجونو پر مخ تړلې دي. د مسؤلینو په وینا طالبان تر 4 ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکوي.
وو دینی مدرسې دی، دو دارو حفاظونه دی، د انجونو اته لیسې دی، شپږ منځنۍ خوانځې دی او اته هم لومړنۍ خوانځې دی. من په دې حق لباندې ډېرې خلې وزلې وکړې خو ونه توانېدو چې دغه مکاتب د نجونو په مخ باندې بیرته پرانیزو.
د لوګر حکومتي مقامات وایي چې نه یوازې تړل شوی ښوونځی د بیرته پرانستلو هڅې کوي، بلکې زیاتوي ستراتیژي دا ده چې د نجونو د زده کړو د بهیر په مخ کې ټولو پرتو ستونزو ته د حل اساسي لاره ولټوي. په همدې حال کې طالبانو دا خبره رد کړې چې ګڼې زده کوونکي زده کړو ته نه پرېږدي، خو وایي د دوی هڅه دا ده چې نجونې او هلکان په جلا جلا ټولګیو کې زده کړې وکړي. په مجموعي توګه د لوګر په مرکز ولسوالیو کې په 306 ښوونځیو کې 150 زره زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي. د ارقامو له مخې په دغه شمیر کې 50 زره نجونې دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د دوهمې نړیوالې جګړې د ختمېدو سره سم د ملګرو ملتونو د سازمان موسسونو او یا کاله پخوا پریکړه وکړه چې د یوې بلې جګړې مخه ونیسي. هغوی په دې هدف کې تر دې دمه بریالي سوي دي، خو د بحرانونو او شخړو پراخېدو او زیاتېدو د نړیوال سازمان له ازمایښت سره مخامخ کړی دی.
د ملګرو ملتونو سازمان د دوهمې نړیوالې جګړې دورانیو او د ملتونو د ټولنې په نامه د یو مخکینی سازمان د ناکامیو په نتیجه کې رامنځته شو. په 1950 کال کې په سان فرانسیسکو کې د یو کانفرنس په ترڅ کې د یوې لاسولیزې نړۍ د رامنځته کولو او بشري حقوقو ته د وده ورکولو لپاره د دې سازمان منشور ولیکل شو. د متحده ایالاتو ولسمشر هری ټرومن د دې کانفرنس استازو ته وویل چې ډېر کسان شته چې د اختلافاتو له امله په خپل بریالیتوب شک او تردید درلود.
خو دغه اختلافات هغه وخت هیر کړل شول چې یو واحد کلک هوډ رامنځته شو، یعنی د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ویلارې لټول.
د هغه کال د اکتوبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو سازمان په رسمي توګه وروسته لاغه جوړ شو چې د لومړیو 500 غړیو هیوادو له جملې نه 900 یې دغه منشور تصویب کړ. اوس یو سل او نوی غړي هیوادونه لري. د ملګرو ملتونو د سرمنشي کوفی انان پخوانی سلاکار مایکل ډویل وایي چې دغه سازمان یو ستونزمن پیل درلود.
د سړې جګړې په ترڅ کې د شوروي اتحاد او متحده ایالاتو درز یو داسې سازمان رامنځته کړ چې له خپل ځان سره شخړه درلوده. یوازې په څنډو کې د سولې ساتنې په ډګر کې او په هغو ځانګړو شخړو کې کار کولای شو چې متحده ایالاتو او شورویانو غوښتل چې پرې سیالي ونه کړي او څنډې ته یې پرېږدي.
د ملګرو ملتونو د سولې ساتنې ځواک په دغه وخت کې رامنځته شو. په 1955 کال کې د سویس کانال د بحران د حل لپاره 2013 ساتونکو خپل ماموریت پیل کړ. اوس دا شمیر له 100 عسکرو او پولیسو نه زیات شوی دی. دغه ساتونکي د نړۍ په تر ټولو خطرناکو ستونزمن ځایونو کې د ملکی وګړو او مرسته کوونکو ساتنه کوي. ملګری ملتونه د جګړو او ناورینونو قربانیانو ته بشري مرستې ویشي او هڅه کوي چې د شخړو مخنیوي وکړي او هواري کړي. په دې ورسره کې د اقلیمي بدلون او سخت بیوزدیتوب یا فقر د لمنځ وړلو په اړه هم فعالیت لري.
نړۍ د بدلیدو په حال کې ده. ملګری ملتونه هم باید بدل شي او له دې بدلون سره ځان عیار کړي. موږ ساکن نشو پاتې کېدلی.
د دې سازمان په تشکیلاتو په تیره بیا په امنیت شورا کې د اصلاحاتو لپاره هم غوښتنې کیږي. په دغه شورا کې 15 هیوادونه د ویټو حق لري.
د امنیت شورا په اړه هر څوک موافقه لري چې دا د 1950 کال په پرتله د 2015 کال د قدرتونو نمائندګي نه کوي.
دویل وایي چې نوی را څرګندیدونکي قدرتونه واړي چې د امنیت شورا په غونډو کې برخه ولري.
د هند، برازیل، جاپان، جرمني او د نورو د ناقش نشټوالې مهم دی. ځینې وختونه ټاکل شوی لاس هیوادونه خپل ځوانان د لوبغاړو پر ځای سیلانیان احساسوي.
ملګری ملتونه باید تکامل وکړي چې ګټور ووسی.
تر هغه وخت پورې چې په دې سازمان کې لوی بدلونونه او لوی تشکیلاتي اصلاحات رامنځته نشي، اهمیت به لا کم شي او د یو تاریخي اثر په توګه به پاتې شي.
خو زیات کتونکي له دې خبرې سره موافق لري چې له ملګرو ملتونه پرته د نننۍ نړۍ تصور کول ګران.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
آشنا ټک.
د ساينس او ټکنالوژي د دې اونۍ په خبرونه کې
ولی او د څل لپاره ټولنیزي رسنۍ استعمالوو، څنګه کې دای سي چې د ټولنیزو رسنوي څخه سما ګټه واخیستل سي.
د آشنا ټک خبرونه د هرې پنځشنبې په شپه د افغانستان په وخت په 9 بجو او شلو د خو خبريږي. هله ده چې تاسو د دې خبرونه اوریدل هیر نه کړئ. قدر منوریدونکو اوس په مکری د رپورت ته چې په کندهار کې د عامه روغتیا ریاست وایي چې د پولیو د واکسین په کمپاین کې د دینی عالمانو ګډون د دوی ګڼې ستونزې حل کړې دي. او مولوی احمد الله حق دینی عالم دی چې د کندهار لری پروتو سیمه ته ځي او د اسلام د مبین دین له نظره د یوې روغې او صحتمند ټولنې پر اهمیت خبرې کوي. نور تفصیل زموږ د خبریال عزیز الله پوپل پر رپورت کې واوري.
روغتیایي مسولین وایي چې لا هم ځینې ناسم باورونه د واکسین د کمپاینو د بشپړ بریالیتوب په وړاندې لوی خنډ دی. د غراز تر مرض مخکې وقایې ته پام نه کول هم په دې باب بل اساسي مشکل یادېږي. مولوي احمد الله له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په خبرو کې ویل چې له دینی پلوه د یوې ټولنې پر روغتیا او سالم پاتې کېدو ډېر ټینګار شوی. د زیاتوي چې د خپلې ټولنې ستونزو ته پکتو او د ناسمو باورونو د لمنځوړلو لپاره یې په رضاکارانه ډول د واکسین پر اهمیت له کلیوالي خلکو سره خبرې پیل کړې.
چې زر عالم دې کار ته دلته د خلکو ډېر مطلب شو کنه و مطلب ډېر خلک په دې ستونزو کې و مطلب کمپینونه دا هغه ثابت معلومات دا نور ته دلته بیا زر ولاړ شم د دوی سره چې ما مشوره وکړه مال چې په دې کې د علماء او ګډون نه دي د علماء اتفاق نه دي دا کار پر مخ باندې مطلب نسکله نو بیا کوم دار لپتاوی چې ما مش په کندهار کې درلودي اړې مدرسې ته زور غلېم د علماء سره مللي دي ډاکټران ور وستل دي هغه سره طلب کړی دي په میاشتو په دوه میاشتو په درې میاشتو بیا په تواوی راکړی دي. نو بیا دا غوښ په دا پرګرام کې د ټولنې د اسونې د پاره چې خلک په دې بر وساو کې په دې باندې پوسی د دغه امراض او دغه مریضیو دغه خلاص پر مر باندې حق لري د ټولنه د ار علماء د ار عالم په دغه کوشش کوي چې د یو ار مسلمان دغه مشکلات خلاص د مشتید نیوز په ده.
د کندهار د امیر وختیا مسولین هم د مولوی احمد الله مرسته مهمه ګڼي او وایي چې که د دینی عالمانو او ملا امامانو حضور د نموډي په څیر د واکسین په کمپاینو کې زیات شي ممکن افغانستان په لند وخت کې د ګزارن له ناروغي څخه پاک اعلان شي. د کندهار د امیر وختیا ریاست یو تن کارکونکو ډاکټر عزیز الله کاکړ له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په خبرو کې ویل چې د یو دینی عالم له لوري د وقایې پر ارزښت له کلیوالي خلکو او د لرو پرتو سیمو له ملا امامانو سره خبرې او هغوی ته قناعت ورکول د واکسین په وړاندې هڅې حتمی بریالیتوب ته رسوي.
تبند از موږ د پاره ډیره غټه لستراوړنه ده او ډیره غټه لري پروګرام ته عالم د اسلام له نظر څخه د شې تشریکي موږ به د تبابت له نظر تشریکو عالم چې دغه د اسلام له نظر ورته تشریکي.
د افغانستان له روغتیاي سکتور سره مرسته کوونکو ادارې هم د ارزښ څخه ډاکې وګام بولی چې دینی عالمان د ټولنې د روغتیاي سنځو په حال کې مرستې ته زړه شکوي. په جنوب کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ د ادارې یا یونیسف نشراتي مسؤل سید کمال شاه عارف وایي چې دینی عالمان په ټولنه کې ځانګړی ځای لري ځکه خو یې خبرې په اسانۍ سره د قناعت وړ ګرځي.
حتی په ځینو ساحو کې داسې هم وي چې ځینې ملایان ردوي خپل کوچنیانو واکسینوي یا ټولنې کې چاته خبره کوي نو بیا دوی زیات له هغو سره هغه دلایل وایي او قناعت ورکوي نو ډېر مثبته نتیجه دې شلره لیده.
تر تیرو درو کالو پورې لا هندوستان، نایجیریا، افغانستان او پاکستان د نړۍ پر مخ څلور هغه هیوادونه وو چې لا هم د ماشومانو د ګزارن ویروس پکې موجود وو خو نایجیریا سږ کال او هندوستان تیر کال له یاد ویروس څخه پاک اعلان شول. اوس یوازې افغانستان او پاکستان دوه هغه هیوادونه دي چې د پولیو پر ضد مبارزه هم لا پکې دوام لري. د افغانستان د امیر وختیا وزارت وایي چې دوی خپل اړخه هوټ کړی چې تر راتلونکو درو کالو پورې به په خپل هیواد کې د ګزارن ناروغي له منځه وړي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
پیمانہ کھلاؤ حضرت پیر
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 9:05 دی. په مکرې زموږ د خبرونې بل رپورټ ده. د عراق پخوانی صدر اعظم نوري الملکی وایي د هغه د پارلمان د شپېتو غړو ډله د اوسني صدر اعظم حیدر العبادی چې د ده مخالف او ځایناست دی د ملاتړ څخه به پر شا کیږي. مالکی چې د ایران سره نږدې اړیکې لري داسې هم ویل کیږي چې هغه د اسلامي دولت پر ضد د امریکایي ځواکونو د رول او جنگ په مخالفت کې هم مهم رول لري. ایډوارد ایرانیان د قاهرې څخه رپورټ را لېږلی دی چې خلاصه به یې خلیل خان درته واوروي.
د عراق پخوانی صدر اعظم مالکی د اوسنی صدر اعظم العبادی د سیاسي اصلاحاتو د پروګرام او چمکان لري د واک څخه هم لري کې په داسې وخت کې د هڅه کړي چې په سیمه کې ډېر زیاته بې ثباتي ده. دا په داسې حال کې ده چې امریکا او روسیا د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد په جنگ کې لا هم د یو بل سره مخالف دي. ایران او متحدو شمول شو په عامه په عراق کې د امریکا لخوا د اسلامي دولت وسلوالو په نشه کولو په توان انتقادونه کړي دي او ځینې یې بیا په ښکاره د روسیې سره د امنیتي اتحاد ملاتړ کړی دی. صدر اعظم العبادی د دې موافقه مخالفت نه دی کړی. خو د امریکا د لوی درسیزانو مشر جنرال جوزف ډنفورد ویلي چې د عراق صدر اعظم او د دفاع وزیر هغه ته ویلي دي چې د اسلامي دولت پر ضد دوی د روسیې ملاتړ ترلاسه کولو هڅه نه کوي. د ایراني پلاوه د ملیشو کمانډان او د مالکی متحد خیزر خزاري د سه شنبه پر ورځ ویل هغه داسې فکر نه کوي چې د امریکا متحده ایالات د اسلامي دولت پر ضد چې کوم جنگ پیل کړی هغه د دومره ګټور وي او هغه د روسیې مرسته ترې شګړي.
النقطة الأولى الزيادة العددية، يعني الروس خلال 10 أيام يحققون 68 ضربة وهم دولة واحدة.
هغه د دې ادعا کوي چې د شپېتو هیوادونو ائتلاف د اسلامي دولت تر ټولو مهم مرکزونه نه پنشه کوي او اکثره چې دوی د هوایي بردونو غوښتنه وکړي دوی پنی ملاره پرې شو دلسي او بل طرف ته بیا روسیا په سوریه کې د اسلامي دولت هدفونه په چټکۍ او په مؤثره توګه په نشه کوي او تباه کوي. د چهارشنبه پوره صدر اعظم خپل د اصلاحاتو د پروګرام دفاع وکړه. هغه د خپلو مخالفینو پر ضد چې المالکي هم پکې شامل دی دا یو مهم ګام اخیستی. مالکي به د دې ادعا کوي چې دوی د خپلو ګټو د خوندي کولو لپاره دا کار کوي. حیدر الابادي بیا وویل
بعض يدوني خدعونا لان عنده مصالح ثانيه كل بعض في الاصلاحات تضرر مصالحهم وانا ما ادري
هغه وايي د هغه د اصلاحات پروګرام د زینو مخصوص سیاستمدارانو ګټو ته تاوان رسوي چې دا غوي لوی امنیتي شرکتونه هم شامل دي او عراق ته د توان لري چې د داسې تاجراتو د پاره پیسې ورکړي. شیخ احمد مهدی سیدای چې د یو شیعه مشر عامر حکیم ویان دی هغه په پارلمان کې د مالکی متحد هم دی د عربی ټلویزیون ته وویل چې ځینې سیاستمداران د لابادي د اصلاحاتو د پروګرام په اړه اندېښمن دي او د دې عملي کولو لپاره د نورو خبرو اترو کول غواړي خو هغوی د لابادي ملاتړ نه ختموي. جیمز ډنزلو چې په لندن کې د بارني پالیسي په مرکز کې کار کوي د امریکا ژغت وویل هغه داسې فکر نه کوي چې مالکیت اوس مهال د ایران لخوا اشاره ورکړل شوی چې صدر اعظم لابادي دی لری کړي.
I think this is more about Maliki's personal ambitions than it is about
زدا سپیکر کوم چې دا د مالکی شخصي خواهشات دي او دا د لابادي د توانه پوری اړه نه لري. هغه یو حقیقت خوشمن کوي او انعطاف منون کې درز لري. زدا سپیکر کوم چې تر وسه هغه د دې توان شوډلې چې د مختلف اړخونو فشارونه وګالي او داسې معلومي چې ایرانیان او داغوی ملشی دي دغه په خواوی د خارجي هوادونو یو څېړونکو ته در کراسک بدانه مني خو بدل کی وای چې هغه په دې باور لري چې نور المالکی دا کار د ایران په امر او یم لاټړ کوي. علابادی به وای هغه د روسیې او د امریکا مسدالاتو او د غراز د شمول شو ترمنځ بند پاتې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 پښتني او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په پای کې تاسو په مکړی لاندو خبرونه ته د جرمنی د کورنیو چارو وزیر پرون وویل چې د نوو افغان مهاجرونو زیات شمیر به بیرته افغانستان ته ستانه کړي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر وویل هغه افغانان چې جرمنی ته راغلي دي باید د دې تمه ونه لري چې دلته به مشت سي او د افغانانو قضیه به په ځانګړې توګه ارزیابي سي. هغه زیاته کړه چې افغانان دي په خپل هیواد کې پاتې سي او خپل ملک ته جوړ کړي. د ایران د ملي امنیت د شورا یو چارواکی علي شام خاني پاکستان ته تللی دی چې د پاکستانی چارواکو سره وګوري د دوه اړخیزو او سیمایزو مسایلو په اړه خبرې وکړي. د بهرنیو چارو لپاره د پاکستان د صدر اعظم د مشاور سرتاج عزیز سره پرون په خبري کانفرنس کې د ایراني چارواکي په افغانستان کې د سولې دروستلو په برخه کې د پاکستان د حل جلو ملاتړ وکړ. په تخار کې د درخد ولسوالۍ طالبانو نیولې ده او په کندوز کې بیا حکومت د دشت ارچی ولسوالۍ د طالبانو څخه بیرته نیولې ده. د تخار ولایت د امنیه قومندان ویان عبدالخلیل اسر وویل چې طالبانو پرون سهار وختي د درخد د ولسوالۍ تعمیر ونیو. قدرمنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شافی سردار او خلیل خان ستاسو څخه رخصتېږو. ستاسو د ورځې نیکمرغه وي. د درې خبرونې همکاران حاضر دي. په دې کې به نسرین محمود عزیزی خپله خبرونه تاسو ته معرفي کړي. تاسو زموږ سره اوسئ.